دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې شوې. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي کډوال دې له هیواده نه باسي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلی دی او امریکایي ولسمشر د اسرایلو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د ولسي وګړو او مرستندویه کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات اعلان او عملي کړي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نه باسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4مه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولې دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکخه غړي منیزه کاکړه وایي چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زره واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته.
د افغان کډوالو د مرستې کمیټې یو بل غړي طاهری حسن مشال راډیو ته ویل چې پولیس په کراچۍ کې د افغانانو کورونو ته ورځي او غوي زوروي خو پولیس دا تور ردوي. د کراچۍ یو لوړ پوړي پولیس افسر فاروق بوکټي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات خوندوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د چې د پاکستان حکومت دې سمدستي له دې پریکړې په شا شي. هغه سازمان وایي چې د اسلام آباد دا اقدام د اتلکه اسناد لرونکو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. په کراچۍ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار وایي چې په دې اړه د سند حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب بیګا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپې سیمه کې وویشت او وتښتېدل. وروسته د پولیسو ضلع دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. بیان وایي چې جنرال النجوم ریاض تر جنازې وروسته وویل چې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2مه وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې د جمعیت علماء اسلام فی یو سیاستوال او د پولیسو یو سرتیری وواژه. د وروستیو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال راډیو د غونډو کړیو ارقامو له مخې د اپریل 4مې له حملې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستان غوښتنه دي چې د ازادۍ راډیو پر پخوانی خبریال احمد حنایش ته د حملې پلټنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبریال د برید تحقیقات وکړي او پر موټرسایکل سپاره دوه بریدګر د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له ښولو ډډه وکړه سی پی جی ته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر 3مه شپې مهال کور ته روان و چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ورباندې حمله وشوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د ازادۍ راډیو پر خبریال حمله غندلې او له اسلام آباد د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. احمد حنایش په برید کې په پښه او سر ټپي شوی خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښول شوی دی. نوموړی له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې له یوې مودې راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیلو په هوایی بریدونو کې د خوراکي مرستو و کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. سپینې ماڼۍ بیګا په بیان کې وویل چې بایدن نتنیاهو ته سپینه کړه چې دا اړینه ده چې اسرائیل د ولسی وګړو د زیانمنېدو مخنیوي، د بشري کړاو ستونزې د هواري او د مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ مشخص او کوټلي اقدامات اعلان او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر درېیمه د امریکا په ګډون د اسرائیلو ځینې نږدې متحدانو د و مرستندوی کارکونکو وژل وغندل. د هغې پیښې له وجې په سیمه کې یو شمېر خیریه ټولنو هغو فلسطینیانو ته د خوراکي موادو د رسولو بهیر ځنډولی دی چې دا مهال له سختې لوږې سره مخامخ دي. او د هند کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ آی پی ایل کې سن رایزرز، حیدرآباد او چنائی سپر کنگز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل پنځمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې پنجاب کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په درو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د ګجرات لوبډلې وکړه او په ټاکلیو شلو اورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې وکړې. شوبمن گل 90 او سای سدرشن 33 منډې وکړې. د پنجاب کنگز کاګی سور آباد دوه او هرپریت برار او هرشل پټیل یو یو وکټه واخیسته. په ځواب کې د پنجاب کنگز لوبډلې ټاکلی هدف په شلم اوور کې د ولو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. ششانک سنگ 16 او پرب سیمرن سنگ 15 منډې وکړې. د ګجرات ټایټنز نور احمد دوه او راشد خان، عظمت الله عمرزی، امیش یادو، موهیت شرما او درشن نالکندې یو یو لوبغاړی وسوځاوه. د اپریل پر شپږمه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور له یو بل سره سیالي لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو دو دا مهال زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور ښکته کولای شي. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې دی چې پکې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو لپاره کړې دي په شاشي. د کمیټې مخکخه غړو مشال راډیو ته ویل چې د اپریل 4 په لیک کې له حکومت غوښتنه دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال راډیو ته ویل دي چې پولیسو یې په ورستیو کې ځورول پیل کړی دي، خو پولیس دا تور ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې یوازې د افغان سیټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو وویل چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سیټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال ریډیو ته وویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلند ودرولی شي او هغه پریکړه دې سمدستي بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا دې زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهر حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان انجونا او خزی په زور لیګل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر پسیر افغان کډوال په زور لیګل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهر حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهر حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دی د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو یې بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په سلورم مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولی. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړي چې د اپریل 15مه څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استلو لپاره شوي لارښوینې دي عملی کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو استلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راځي او دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ بیا څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېره شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبره شریکه کړم. تر اوسه پورې دغه یو لوړ پورې چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي، دغه سي زر استل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووزي یا دغه سي پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال لومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. د پولیسو ضلعي مشر روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتیدلی دي چې لټون یې روان دی. د ضلع پولیسو وروسته په بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیگا د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر هم ګډون وکړ. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. تر دې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په 2 جلا جلا حملو کې یو سیاستوال او یو پولیس سرتیری وژل شوی ول. د عمر وزیر رپورټ.
د اپریل په سلورمه میرامشاه کې وسلواله یو بل ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې دی. د سیمې د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرامشاه تپی اوسیدونکي وسلوالو په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلې. وژل شوی سرتیری جنازه پرون شپې میرامشاه پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر خانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر خانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. د اپریل په دویمه هم میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیری سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلي ول. د دې وړاندې د مارچ په 14مه هم میرامشاه سپلګا سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 14مه پیښه ده چې پکې 24 پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او هم ځنه پولیس سرتیری وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی توندې کړي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاقې د صوبې طبیعي وسایلو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې ژر تر ژره له وفاق پیسې واخلي او د صوبې مالی ستونزې هوارې کړي. خوشنون کې وایي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه بریښي. غلام غوث له پېښوره.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی این قاضي فرمولې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایجات هم ورپوري دي.
نیٹ هایډل پروفیٹ وو جو ہے ایک ای جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی این قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو مونږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پښتونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایجات دي، نو دا ټول لوی مالی پنګه جوړیږي.
ایک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایجات زیات شوی دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز به مونږ په دلیل سره راضی کوو. د قبایلی سیمو د زمکیدل وروسته د پښتونخوا صوبې رقبه 20% زیاته شوې ده او مونږ ته په زوړ حساب په ان اف سی کې د 14.6% په حساب پیسې میلاویږي او په نوي حساب زمونږ پیسې د 19.15 په حساب جوړیږي. خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکزه خپل بقایجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پښتني په ځواب کې وایي.
فوری طور باندې کمې چې زمونږه مطلب کېږي نو هغه د دونی مسانه درې سو ارب روپۍ کومنګ ته مطلب ملاو شي نو زمونږه مالی مسائل چې کم دي هغه سره خکې دې شي او بیا دغه کمه بقایا چې کمه ده 1610 ارب روپۍ د پاکستانو کې تقسیم شي خو دا به کېږي څنګه د دې دپاره مطلب پکار دا چیرې په صوبه کې اوداسي حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي په صوبه کې لکه مداخلت ډیر زیات دی لکه پکار ده چې سیزونه چیف منسٹر وګوري واک اختیار د هغه په لاس کې د ټول ملک نه څومره تحریک انصاف والا کسان چې دي هغه راځي دلته خیبر پختونخوا ته دې ځکه کېنی او په ادارو باندې نیوکې کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي نو دغه سیزونه چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقاتو ته ډیر زیان رسوي
د خبریال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنز د بقایجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبه او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوی
یعنی ټوټل بجټ که زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی دلته چې زمونږ صوبې کې حکومت مثال خبره مرکز کې د عمران خان صاحب حکومت او صوبې کې چې کم دي تحریک انصاف حکومت هغه ټایم هم پیسې پورا نه ملاوي دي
د خزانه د محکمې دستاویزات ښایي چې خیبر پښتونخوا صوبه باندې 613 ارب روپۍ د بهرني بانکونو او مالیاتي ادارو قرضه هم جمع شوې ده خو د خزانه د محکمې لپاره سلاکار مزمل اسلم وایي د پښتونخوا صوبې په نسبت د پنجاب صوبې بهرني قرضه 1 ارب روپۍ ده او که مرکز خیبر پښتونخوا صوبې ته خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبه به ډیر زر د بهرني قرضونه خلاصي عمومي
خبر که د هر زیوی حالات که هر ډول وی مشالډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي
په خیبر پښتونخوا کې په ورسته ونیو کې د وړو بیا کم شوې ده د وړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراینا وړه درآمد یا وارد کړي دي او دویم دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوي دي چې تر لږ وروسته ښایي د وړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځنې اوسیدونکو وایي چې ځنې دوکانداران اوس هم وړه په پخوانی نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخه د نورو شیانو بیې هم ټیټ کړي د شبیر احمد جان رپورت
د اوړو ډیلرانو په وینا د 10 کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2500 نواله تر 1400 روپۍ تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړونکي د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر به دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 2750 روپۍ ملاوېدل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2450 روپۍ لراغلي دا سه چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه هغه 3000 روپۍ باندې چې کوم ریټ او هغه 2700 2400 2650 پر راغلي دا غنم چې سونه زیاتې کی امر بداریټ نورم کمیږي که غنم زه کم شو نو بیا بداریټ چې دین وسره نورم امید درمه دي چې ان شاء الله نورم کم شي او غنم چې دین وي په پنجاب کې به انتها ډیر زیات شي دی او بل چې حکومت راغوستیم ډیر زیات دی
خبر پښتونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري نو علي جان چې د فرنیچر یا ترکانه روزګار کوي وای چې ډیر ښه خبر ده خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي
لوړو پنځه کې کوم مطلب دا 300 200 روپۍ ریټ کبې راغلی خو د روسي د برکت فار یو نور لري چې ګرانی دی راځي اترا دا چې څنګه په وړو کې میرا کې جدا چې په لرو چې نو کې کې میرا کې لکه چر دې 7 ګرانی په 300 روپۍ کیلو دی دا چې وخت ته ګوره په 300 روپۍ کیلو دا چې دا چې فار یو چې په دال مسرو په چې نو کې کې میرا کې غریبانو خلک دی مطلب دا چا منځوري شته دا چا نشته روزه دا
محمد عالم وایي چې زنه دکان دکانداران اوس هم داسې دي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې اوړه خرڅوي. بعد حکومت نرخونه راټیټولو کې خپل کردار لوبوي.
دا اوړو او پریټونو کې چې کمی نو واضح کمی راغی، خو بعضی دکانداران اوس هم داسې دي چې لکه په کم ریټ باندې خرڅوي. زما هغوی ته هم دا اپیل دی چې خدای ته وګوره، نو مهرباني وکړئ تاسو په دې خلکو باندې رحم وکړئ او تاسو پاک ریټ باندې چې کمی رقم مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا اسپیشل نو په 2400 روپیا باندې خرڅوي. او زمونږ حکومتونو ته خواست دی که هغه پروینشل ګورنمنټ ته او خصوصي ته باندې وپاتو حکومت ته هغوی ته خواست دی چېرې دا قام چې کم دی دا څو کاله دی ګرانه ډېر زیات اوس خپل د دې قوت خلک چې کمی دا ننش برابر دی. نو په دغه شانتې د نور اشیاء خودونو چې دي که په دې پریډونو کې کمواله راغی نو دا پر قوم باندې احسان دی.
ځینو بېپاریانو په وینا د مرکزي حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو په ډېر ارزانه بیه ورکول له وجې هم دا نرخونه راټیټ شوي دي، ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1400 روپۍ ملاويږي. دغه ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرین هم د غنمو راتلو له وجې د اوړو په نرخ اغیز غورځېدلی دی. دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په کندهار کې درې تنو ته د سیاسي فعالیت په خاطر سزا اورولې ده. په همدې حال کې د عدلیې وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني عمل دی. د سیاسي او قانوني چارو یو شنونکی وایي چې د قوانینو لغوه کولو واک له مقننی سره وي او اجرایوي ادارې دا کار نشي کولای. عصمت ساروان تفصیل لري.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړي او درېیمې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. همداراست د دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ وو اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر اړه کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رای سوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملی شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لومړی وار دی چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تېره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیرونې د طالبانو د عدلي وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په جواب کې چې لخپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه دا ده چې معلومیږي چې د عدلي وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هغه وخت ملغا کیدای سي یا تعدیلیدای سي چې دغه با صلاحیت مرجع لخوا چې قانون تصویب شوی وي بیرته دغه مرجع لخوا نه ملغا کړی سي.
د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړي، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولای شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
او سم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر څلورمه د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر حکومتي ادارو ته لیک استولی دی. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو تیره میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دې له دې پریکړې په شا شي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل. وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. د پرونی حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستانه غوښتي دي چې د ازادۍ رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دی د حمله پلټنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبريال د برید تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپاره دوه بریدګر دی د قانون منګولو ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه ورته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر دریمه شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ورباندې حمله وشوه. د حنایش روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ خول شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندویه کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې و خوراکي مرستندویه کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي. او د هند د کرکټ په غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سوپر کنگز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد پر راجیو گاندی لوبغالی کې د اپریل پنځمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز فرهنګي او ادبي خبرونه مشال رادیو مجلې وخت دی. نن مو په خبرونه کې د پکتیکا له پیژندلې شاعر بشیر باران سره خبرې کړې دي. د نوموړي دوه شعري ټولګې خبرې شوې دي. د خبرونه چې تاسو یې تکرار اورئ نجیب عامر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خبرونه میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2000 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسه کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته یې عملي ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده. نو ته بوای لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپل تجربه کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکی د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیران کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب، خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپل من دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکا. دا خو زما دویم شیری ټول غدا چې تقریبا په 2023 کال په لمړیو کې او غالبا 2023 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټول غدا او تقریبا 80% برخه یې غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي خواره واره. او فلحال به فکر کوم دا وروستنۍ نسخې به شاید پاتې وي یا به د بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو؟ ته خو ډېر مینهوال لرې، څه وایي خلک؟ د ستا لومړی کتاب ګورې، موږ دا وکتو ستا لومړی کتاب لوستی هم نه دی، د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي د ستا مینهوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خټک صاحب مینهوال به نه ورته وایي، لوستونکي شته دی، د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره، صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره، چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم و دم دې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پی رانغل، البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وچ ډل لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي، که نه عام لوستونکي نه دی که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي ستاسو ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره، دا زنځیر حلقے حلقے د مبارک شاه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبه دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو، د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل وو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه د شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی، او دا نظم هم داسې د ولسي ادب، چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسي ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتاً نوی غوندې و، یا ښه و، اسانه و، تقریبا کمپوز شوی غوندې و، باوزنه سیمپ او سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي، هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه وه، د لوستونکو خوښه شوه، د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی استاف چې ته خو ستاسې په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربېته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغسې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه، یا پام نشته دی ورته، ګنې داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه موږ لرو، اثر موږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړۍ واړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی، د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غونډ شوی دی، لږ بازار شوی دی او ولسی ادب ته نه پات شوی دی. گنی په ورکیدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکیږي، او اوس بازار کې کافی کتابونه شته دی د ولسی ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر هم سینه پسینه راځي، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري، ورکیږي په دې معنا چې بیا خلک نه یادوي که نه، لکه د یو نسل نه چې بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنګ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي. د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګري وایي چې دا رنګ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنګ دغه چې دی رنګ پکې د ولسی ادب دی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کلی کوم. خټک صاحب ما ته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه یار کلی کوم او بل شته دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم. زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم. نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوی شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعری وایي یا د انقلابي شعری وایي یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دی، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای. او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې، هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې راکړی دی. او نور دا ورستۍ د رزم کومه شاعري چې دا و دا د ورستیو بدلونونو زیږنده ده. خټک صاحب هغه یو مشر قانع صاحب وایي وایي دا سقوط لږ ښه شو وایي تاوند شاعران دې راکړه، نو البته دی ټوکه کوي.
او قانع صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو داسې ده چې که دا شی په زیات زورور شي نو د هنر هنري اړخ یې ډېر کمزوري کوي نه، چې دا تش شعار پاتې شي.
بله، د خو داسې به څو ورځې وړاندې زه په یوه مشاعره کې چې د ازادي راډیو هغه یوه بامعیاره مشاعره وه، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتي نومونه اجملان صاحب او سید شینواری د خلک قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې مېلمانه وو. نو د مثال زه په کې وایم چې دغه سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نګښتی وي. د مشاعرې نه وړاندې ما ته د قربانیو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشي ماوي سمه ده. نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، ما تاسو ما ته امتیاز او ایرام اسم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالباً په شعر کې چیرته سیاسي په دې حساب چې مونږ زما دپاره چې کومره آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زمونږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو، انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم. هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف خود، نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زمونږ دپاره رزم دی، زمونږ دپاره وطن دی. نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې منځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایي ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې که یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم، نو ستاسې د مثال به دا واضح کړي. بیا
سمه ده خړک، زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
ډېره مننه. دا یو غزل دی خړک صاحب،
شعر
مهرباني. ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا مننا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا ستال بدن بغیر گڑک یو سم گل وڑکی ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑکی نا بل قد د پرس پگمئی پشپول کڑمتا مننا ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کڑمتا
دا سپان دی خو زمنگ د سیمه توره دی
او ټول سیمه پورته لاله دی اوس غړک او خو خیر دی مونږ تر سیمه می بوی راځي کنه خو جوی راځي دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله چې له وطن به غنچه غنچه راټول کړمتا او دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړمتا دا ستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې لزر فتول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غونډه غزل هم وو خوندې وو په
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوندې وو
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر شاد
نو د دې د بم نه پیغام د پچلای بیا ورته وای خټک صاحب خدای دې ورستای د هرات د زلزلې د پاره وسان ده د داسې د چې کګومبته د لارام په سر ګومبته
ډیر
دغه یو سرو کوي ولسی سرو کوي دای نو ټکورونه د انجل او زندجان شه ټکورونه دی انجل او زندجان شه هری زخم دی نگین د خراسان شه آزاداره د زردشت بابا معبده که گنبده د لارام په سر گنبده ډیره مننه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه شوې ایرې د انصاری پیر سرزمینه د بدن مځکه دی ریګ دی ناولده که گنبده دل آرام پسر گنبده او پسینه دی تیر لاره دوری خمو زعفرانی دخت دی باره دوری خمو پسینه دی تیر لاره دوری خمو زعفرانی دخت دی باره دوری خمو پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده که گنبده دل آرام پسر گنبده او لکه عشق د چا خوبونه هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره می آریایی ستا لسنه ده او که گنبده د لارام په سر گنبده دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنگیزه دا سهرا د طوفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنگیزه د بادغیس لاره د تللې تر لهده د بادغیس لاره د تللې تر لهده که گنبده د لارام په سر گنبده له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیموره تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که گنبده دل آرام پر سر گنبده بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه بادخیز دی شمالونه دی بادخیزه ستا وگمی دی پیستگل و لپالیزه ستا پنوم دی زما جشن تر ابده که گنبده دل آرام پر سر گنبده
ډیره لا د خو سان دا ونه داسې ډیره خپکون کې او تراژیدیکا نو داسې مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردون کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
او خو وی ګورو خټک صاحب نو پیدا بشي نو مستی خو چون زمونږ مستی وختونه وو او په وخت کې هم شاعري کړې دغه دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر ووایي راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا څنګه یکړ دی اړولې دی پوې اړه سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه ښکته یې مځکې ته راته کړه زړه نازړه ولې مننه او د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه ته د بدن بلا په ماک زړه نازړه ولې او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑا ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زیر نازڑا ولی او مڑوان میٹنگ یای خطا کڑا زیر نازڑا ولی
مننه ډیره خوند یې وکړو داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي یعنې دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېر زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زمونږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم په چورت کې هم نو نه خیر اوس ډیر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډیره مننه
هیله کوم ډیره زیاته مننه چې وخت مراکم
د معاصرې پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رادیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې څخه
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.